السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی ولاستان ایگزام د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. دا مهم مطالب خبرو. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم یو شمیر غړي نن دوه تزي څو د سولې خبرې پیل کړي. لا غېډلې فوزي کوفي وویل
امیدوارم چې موږ وکړو شو یو مانادار او یو اساسي مذاکرات پکې.
د جون لمړی د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم د ورځې په نوم نمانځل کیږي. افغان ماشومان څه وایي؟
ډیر لښکال به ما د لیر غوډه نه خو شینر لڅوک مکتب ولاتم په خپل کور سره موالي هغه طالبان باندې ورته لیر مجرتوي.
لټولنی سفاله او د اسرا په نوم د یتیم پالنې د بنسټګر لمشر مجیب الرحمن لحاظ مو د ماشوم تعریف غوښتي.
افغان ماشوم د غمونو، د دردونو، د بې توجهۍ، د محرومیتونو یو نمونه ده.
دا هم اوري چې رومانیا او ایتالیا به تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو ماشومانو ته د کووید 19 واکسین ورکوي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران افغان مسله څېړي. جرمني په کابل کې د سفارت نوې ودانۍ جوړوي او د پاکستان په بلوچستان کې د دوو پیښو په ترڅ کې لشتر لږه څلور فوجان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي. د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بنن په افغانستان کې دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبري وکړي. د ناتو د دیش غړو هیوادو د وزیران با پا آنلاین غونډه کې برخه واخلي. د ناتو سرمنشي انستولتن برکا ازادي راډیو ته پرون وویل چې ناتو به له افغانستان سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې.
د ناتو او امریکایي پاتې ځواکونو وتل له وی میاشتې راهیسې پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې سپتمبر تر 12 ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان ووځي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی، ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني سفارت د 2012 کال د می په 1 په یوه بې سارې لویه چاودنه کې چې لسلو زیات افغانان پکې مړه او سلګونه نور ټپیان شول سخت زیانمن شو. د سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې ترورستي حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره د سفارت کارکونکو پرون یو دقیقه چوپه خوله پاتې شو. په بیان کې راغلي چې جرمني په کابل کې خپل سفارت ځکه بیا رغوي چې غواړي دلته پاتې شي او د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې تګلارې ته دوام ورکړي. متحد ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ست د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن نن سیشن بي له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې پر روانه میلادي میاشت کې په ایتالیا کې جوړی شي د ګډون بلنلیک وسپاره. په غزنی کې له لسکونو بې ځای شوی کورونیو سره مرسته وشوه. د ډي آر سي په نوم مؤسسې له دې کورونیو سره نغدي مرسته کړې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله چې مسعدن رسنیو ته پاستولی شخص پیغام کې ویلی دي چې د هغه کورنۍ دي چې د غزنی ښار ته له جګړو پناه راوړي.
نیو سره 1500 کورونو یو ته چې د کرباغه او جمهوریت دواړو دي، هرې کورنۍ ته 9000 افغانۍ د ډي آر سي موسسي پر مرسته چې د غزنی ولایت کډوالو ریاست په مغږی سره وویشل شو.
په غزنی ولایت کې د ورسیو جګړو له عمله د کرباغه او خواجه عمري ولسوالیو ترڅنګ د یو شمیر نورو سیمو خلک بې ځایه شوي دي چې په سخت ستونزمن حالت کې ژوند کوي. افغان چارواکي په کونړ کې د ماینده چاودنې پر مهال د طالبانو د سری ختی د یو قومندان د وشلو خبر ورکوي. د کونړ امنیت قومندان فرید الله دهخان ازادي رډو ته وویل چې تیر شپه د ونیمې بجې د سرکانو ولسوالي د ګنجګل درې په کوټکی سیمه کې د طالبانو د سری ختی په قومندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلی چې پکې دواړه وشل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه څلور پوځیان او څلور برید کوونکي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ چې څلور پوځیان یې ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي برید کې څلور برید کوونکي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. په یو بله پیښه کې د بلوچستان په توربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پوځیان ټپیان شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوي. په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي بلوچانو وسله را اخیستې ده چې له 2004 کال راهیسې د پاکستان دولت د سختو ځپلو په ترڅ کې په زرګونو کسان تر اوسه وژل شوي دي. فعالان وایي چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې ډېرې پراخې سرغړونې کړې دي. خلک یې تښتولي، له محاکمې پرته یې سیاستوالو مشکوک بیلتون غوښتونکي وژلي او له زندانی شویو سره یې تشدد او زور زیاتی کړی دی. د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د ایچ لس این درې په ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدا امکانات لږ دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دا ناروغ د چین په ختیځ کې د شینجیانګ دی او یو 40 کلن دی. دی د اپریل په 28 په روغتون کې بستر شو او وضعیت یې ښه دی. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې تر اوسه په ایچ لس این درې ناروغۍ په بل ځای کې د کوم انسان د اخته کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتو د خوړو او کرهڼې د سازمان په وینا په 2013 کال کې د ایچ و این نه په نوم د مرغانو په ول کې 1468 کسان اخته شول چې 614 تنه ترې مړه شول. د روسي ځل لپاره دا ناروغي په 2016 او 2018 کلونو کې په چین کې لیدل شوې ده. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څونه اعلان شوي اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت په ورکول کې پاتې راغلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیواله ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. له دې سره شایع هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوي دي. په یو راپور کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسی ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوي دي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غني شوي یورانیم زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلي اندازې شاوخوا 14 زیاتې دي. وروسته له دې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران د اټومي موافقې د متحد ایالاتونو وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو حل تولولې. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم یو شمیر غړي نن دوه ته زی او وایي چې د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د سولې له هیلو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم شوی او پرون د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې طالبانو موټر بم برید کړی او تر خوایې هدفي وژنې هم روانې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د جګړې تر اغیز لاندې د سولې خبرې هغه خبرې چې د نوی پړاو لپاره وړاندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی او د طالبانو پلاوی د پرمخبیولو لپاره چمتواله خي. د دې خبرو د بیا ځلی پایل لپاره ته مده چې د افغانستان مرکزی پلاوی او شمیر غړي نن دوه ته ستانه شي. د دې پلاوی دوه وګړو ازادي رادیو سره خبرو کې دوه ته د تلونکو کسانو شمیر څلور تر اته تنه خودل. د افغان مرکزی پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وايي دوه ته ل رسیدو سره سمبا د دواړو لوریو ترمنځ د سولې نوی پړاو خبرې پیل شي.
امروز تعداد
نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوی او شمیر غړي د سولې خبرو د نوی پړاو د پیل په مخه دوه ته زی مذاکرات به پیل شي. پاتې غړي او د پلاوی رئیس به د راتلونکو ونې په پیل کې دوه ته سفر وکړي.
دوه سفر خوان کړ
په دوه کې د سولې خبرې ورسره لدی پیکښ وچی د امریکا جمهور رئیس لا افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وستو بهیر د میتر لومړی نیټه وزن داوه. خو د سپتمبر 3 ولسمې د ټولو ځواکونو د وتو خبره وکړه. د دې خبر له اعلان وروسته افغان مرکچي او طالب پلاوی یوازې په کوچني اختر کې سره وکتل او د خبرو په دوام یې هوکړه وکړه. اوس طالبان هم وایي د سولې خبرو پر مخ بیولو ته چمتو دي. قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي د سولې خبرو د دوام لپاره بشپړ چمتووالی لري. وروستو کې د طالبانو یو پلاوی هم پاکستان ته تللی او د سفر موخه یې د استانبول غونډې او د سولې خبرو د دوام په اړه د خپلو مشرانو سره مشورې بلل شوې. خو دواړه لوري داسې مال د سولې خبرو ته د چمتووالي خبره کوي چې په افغانستان کې جګړه هماغسې تیزه روانه ده او طالبانو د موټر بم بریدونه هم پیل کړي دي. پرون دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ په امنیه قوماندانۍ موټر بم برید وکړ. د حکومتي چارواکو له قوله په دې برید کې څلور پولیس وژل شوي او اته پولیس او شل ولسي وګړي ټپیان دي. خو طالبان بیا د لسګونو پولیسو د مرګ ژوبلې خبره کوي. دې ترخوا هدفي وژنې هم د تیر په څیر روانې دي. د سه شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې او افسر عتیق الله خوسته په کابل کې موټر سایکل سپرو وسلوالو په نخا کړ. دغه شان په غزنی کې یو قومي مشر او د اوبو رسونې پخوانی رئیس محمد عظیم مسلم جار تیر مازدیګر په هدفي برید کې ووژل شو. له دې بریدونو او د جګړې له زیاتېدو سره سم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د صبر قانی ځانګړو پولیسو ته امر کړی چې هغه ډلې وځپي کوم چې د خلکو او نظام ضد وسله پورته کړې ده. خو اندېښنه پر دې ده چې د جګړې او بې باورۍ په داسې یو حالت کې به د سولې روانې خبرې څه ډول پایله ولري.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولې راتلونکي ده.
زمون شبین ننی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینئ.
فورچون امریکایي مجلې د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوی غړي فوزیه کوفي نوم د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په ډله کې شامل کړي. فوزیه کوفي وایي د مجلې په اړه په افغانستان کې تحقیقات کړي او وروسته د دې نوم اورا چولې ده. لاغلي کوفي سره د ازادي رادیو خبريالي مرکه کړي ده او په سر کې د فورچون مجلې او د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په نوم لړ کې د نوموړي د شاملې دوه په اړه پوښتنه کړي.
دا فورچون مجله یو امریکایی رسانه ده چې هر کال د هغو کسانو چې په مختلف ورسو کې په سیاست کې په اقتصادي مسایلو کې او په اجتماعي مسایلو کې او هم په ساينس او علم ټکنالوژي کې په ځان نه یو نوښت او یو رهبری خود لري ده هغوی نمونه په توګه نشروي چې د هغوی د فعالیتونو او ابتکاراتو او رهبری څخه قدردانی وشي. نن کال با نوم هم د نورو 500 هغه معروف او مشهورو کسانو لکه د نیوزیلاند صدر اعظم او همدار ایزر د شرکت مؤسس او رئیس همدار د هغه دوه ساینس پوهان چې د جرتي ساینس پوهان دي او هغوی کرونا ویروس واکسینې کلیو دا غوی په څنګه زمانوم هموشته دا مجله خپل په مملکو کې خپل هغه ارتباطات لري او خپل د کسانو نوم لیکي.
مېرمن کوفي نګدې یو کال کې تاسو ته نوې مسولیت درس پر لسو یا غدا چې له طالبانو سره به د مذاکراتو په میز کې کنه یو د افغانستان د استادو په توګه غوي سره به مذاکره کوي. هغه ستونزې په دې برخه کې تاسو سره مخامخ یا غدا څه دي؟
ستونزې خو هغه ستونزې دي چې مونږ په مملکت افغانستان کې هم په نورو دولتي ادارو کې پر باندې مواجه یو. یعنی افغانستان ډېر سیاستوال او هغه رهبران چې دا هغه یا مرتلارانه افکار لري هغه په دې اوس هم قانع نه دی چې ښځې کولی شي په رهبري راشي او یا هم ابتکارات ولري او یا هم د قدرت خاوند شي. نو په هر ځای کې که هغه مذاکره ده که هغه طالبانو سره ده که هغه په دولت کې ده خزی مشکلات یوازې امدا یعنی به هغه د سلای او حاکمیت او د خزو د قدرت نه منل دی.
د افغان دولت د سولې د مرکزی ټیم غړي فوزیه کوفي و چې د فورچن په مجلې کې نوم د نړۍ د سترو 500 رهبرانو په ډله کې شامل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د جون لومړی د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. اوږدې جګړې او بېوزلۍ او ګڼ افغان ماشومان د ژوند له لومړیو حقونو بې برخې کړي. نه یوازې افغان ماشومان خپل د جګړې د ولسی قربانیانو یو لویه برخه جوړوي، بلکې ګڼ یې بې کوره شوي، له زده کړو او روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي، او یو لوی شمېر د کورنیو د نفقې ګټلو په خاطر درانه او شاقه کارونه کوي. په دې اړه یو راپور لرو چې پکې د یو شمېر افغان ماشومانو ژوند ته کتنه شوې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې د مهال 4 میلیونه وګړي لومړنی بشري مرسته اړتیا لري چې د دیني مایې زیات ماشومان دي. جګړې او نامني، بېوزلي، تعلیمي او روغتیایي خدمات نه لاسرسي، شاکه کارونه او نور ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډک دي. د امنیتی او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د رواني جګړې د ولسی قربانیانو یو لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته شوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمېر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼو نور افغان ماشومانو ته بیا په تن کې عمر د کورنۍ لپاره د نفقه ګټلو درون پیټي ور په غاړه سوې دي. دلته د ترینکوټ شاراروند سپیدخار په سیمه کې د 14 کلن میرویس د کوکنارو په وکروند کې د درې نور ماشومانو او څلور لویانو سره په نشوهلو بوخت دي. هغه اصلا د ورزګان ولایت د خانکی سیمه اوسیدونکو دی، خو جګړو څلور کال کېږي چې له خپل اصلي سیمه څخه کډوال کړی دی. میرویس وای پلار یې د مین په یو چاودنه کې وژل سو او اوس د یو کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده.
زه میرویس هم د خانکی سیمه ما اوس را مجرتي په څولک پرتیو شینرلی مسکینان یو ځل یې راغلی ما په دې سیمه کې نه شو نیش په سلام نه ولی دی دا بیا ورځ کې شت دل یاره غلی دا نن مدوم نیش دا غد په وخت یې دا چې ټولوی دا قدر مټول کلی دا زو یا دا ډیر لسکال به ما دا یاره غلی نو خو شینر لڅوکو مکتب ولتم په خپل کور سره موالي هغه طالبان باندې ورته یاره مجرسوی بو چونه دا نو مجبورې ټولو مجبورې چې
میرویس وای مخ کی پوم ټولګی کوم او اول نمره هموم، خو کله چې پلاری جګړو تری واخیست او لخپل اصلي سیمه کډوالی تاړسو نو شونځي هم تری پاتې سو، ځکه اړسو چې کار وکړي او خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس ترڅنګ د کوکنارو په دغه کروندې کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو لامل به ځای سوي په نشوهلو بوخت دي. دایوازی د ورزګان او میرویس ستونزه نه ده، بلکې رواني جګړه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې وای د جګړو له کبله کورنۍ له خپل سیمه کډه سوي. حکمت الله وای مخ کې په خپل کلی کې شونځي تتلو او تروم ټولګي پرمو درس وای، خو کله چې جګړې زیاتې سوې او د لشکرګا ته راکړه سو نو له بیوزلی اړ دی چې کار وکړي. هغه اوس په لشکرګا کې د خښتو جوړولو کار کوي.
وزه د جګړو چې ډېر د پوجي د چرغنم دته مینه درس وای دی شي مینه دی وای دی موږ غریبي کوورو اوس په بازار کې غریبي ونه کې هیڅ وکي ور په نه در کې یا له پسې دی ور خوندې جوړونه مې ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل پټول ژوند کې دا یو ارمان چې زل واس خپل کلی ته خپل درس ونځي ته زه د ما ورکم درس وایم زه د ځان سه شی جوړ کوم دا خو ژوند دی چې دی چې درس شی دی نه زه د هیڅ وخت ته خواري نه لیدر کې.
میرویس او حکمت الله دغه میلیونونه افغان ماشومان څخه دي چې جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ او سخت حالاتو یې د ژوند د خواږه تریاخیست دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنونکی دی. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې ته ټول زیات د ښځو ماشومانو ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده او هغه اولین قرباني ماشومان دي. متاسفانه یو ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محروم دي. په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر درې سوه تر درې سوه نه زیات مکتبونه او ښوونځي د ناامنۍ د دولت د مخالفینو د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. دا هلته دوی خپل اساسي خدمتونو ته نه یوازې ښوونه او روزنه بلکې صحیح خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د دې نه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤل ښاغلی ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي، جبري ودونه، ځورونی، درانه کارونه، تاوتریخوالی، له ماشومانو ناوړه استفاده، تښتونی او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپېریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویاندی نجیبی آرین ازادي راډیو ته ویلي چې دغه محلي ټولګي د 15 لک ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
مونږ په ډیرو ولایتونو کې د صنفونه جوړ کړی دی او مثبت نتیجه مهم تر لاسه کړی، تر په خاص ډول هغه سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالي شوی دی او لوي سیمې بلې سیمې ته تللی دی او ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي. دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي، مونږ د استقرار په حالت کې صنفونه لرو، ترڅنګ محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بیلابیلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابر کړو.
خو له دې سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو، بیوزلۍ، ټولنیزو ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
لکه څنګه چې پراپور کې واوریدل، د جون لومړۍ د نړۍ په ډیر شمېر وادو کې د ماشوم ورځ په نوم منځل کېږي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د افغانستان لسیزو جګړو دا طبقه تر بل هر چا د زیانونو خولې ته اچولې ده. د رسمي شمېرو له مخې 4 میلیون افغان ماشومان، اکثر نجونې، له تعلیم بې برخې دي. د کډوالۍ او بېوزلۍ او دوامدار جنگونو په سبب ګڼ په سخت شرایطو کې ژوند کوي. د استرا په نوم د یتیم پالنې له بنسټګر او مشر مجیب الرحمن لحاظ سره مخبري کړې دي. لاغه لومړی دا پوښتنه کړې چې افغان ماشوم څوک دی، آیا افغان ماشومان خپل ژوند پویږي که څنګه؟
افغان ماشوم په غټه کې کزه داسې راواخلم چې د غمونو، د دردونو، د بې توجهۍ، د محرومیتونو او د هر قسم لپامه غورځونې او د بد برخلیکۍ یا د بې برخلیکۍ یو نمونه ده چې متاسفانه په هیڅ وجه باندې دغه ماشوم ته په افغانستان کې هغه څه په کار ده چې حداقل هغه لومړنۍ توجه هم ورته نه رسېږي. اوس مهال تقریبا په افغانستان کې تر 4 میلیون ډیر ماشومان هم دا اوس مهال لګواخ سره مخ دي په بیلابیل توګه باندې. تر شپږ لک ډیر موږ یتیمان لرو په افغانستان کې. په دې کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس باندې تقریبا تر 1,10,000 زیات موږ په ټوله معنا به برخلیک ماشومان درو. به برخلیک په دې معنا باندې چې دوی نه پلار، نه مور، نه ورور، نه ماما، هیڅوک نه لري، یو به برخلیک او یو تور تیارې سره مخ ماشوم ده. په دې کې 3% په کې نجونې دي. داسې دي موږ د کلتور له مخې نه یادل ته اوس مهال د موږ د ټولنیز وضعیت یا د افغانستان د اخلاقیا کرته په کتو سره کسړی وایي چې دا به نو څومره یو بده پدیده ووسی. یو انجلۍ چې بې برخلیکه ووسی، هیڅوک ونه لري او د سړک په سر باندې پاتې ووسی، نو د هغوی په برخلیک په اړه باندې موږ هر قسم تصور کولای شو. نو متاسفانه چې د افغان ماشوم صفت په دې وطن کې تر ډیره پورې هغوی چې دی په همدغه قسم باندې دي.
یتیم پالنه مو په کوم احساس سره پیل کړه؟
د خپل همدې یتیم خانې روزل شوی ماشوم هم له یتیم خانې نه راغلم. په خپل مې هم یو ځل یادېږي چې د پلار لاس نیولی و. دا چې کوم دردونه موږ تیر کړي ول، په څه قسم باندې تیر کړي ول، هماغه دردونه مې نن د هر ماشوم په سیره کې لیدل. نو وم پتیله چې هغه د خپل توان په حد باندې وکولای سو ماشومانو ته رسیدګي وکړو چې لله الحمد اوس کولای سو دلته تقریبا 15 شپېته تنه الکان او نجونو په خاطر باندې د ژوند او د زده کړو یو یو ډېر ښه زمينه برابر شي. دوی په خصوصي ښوونځي کې زده کړې کوي، دوی په خپل ځان کې کمپیوټر لیب لري، دوی د خپل ځان په خاطر کتابتون لري، د سپورت استاد لري، سپورت کوي، او د دې ترڅنګ د دینی زده کړو په خاطر باندې ځانګړی استاد لري. چې
مجیب الرحمن لحاظو د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر چې د افغان ماشومانو په وضعیت باندې او همدارنګ د اسرا یتیم پالنې په اړه باندې له موږ سره خپل معلومات او نظریات شریک کړل. وربشو خوست هلته خوستی ځوانان او فعالان د حکومت لخوا د کارونو د نشټوالي او د سانتیاو د نه برابرېدو په خاطر شکایت کوي. دوی د حکومت په چوکاټ کې د ګمارنې په پروسام نیوکه کوي او وايي په دې بهیر کې د ورتیا پر ځای تر ډیر اړی کې پالل کیږي. چارواکي بیا وايي په ولایتونو کې د ازموینو د برېښنایي مرکزونو په فعالیدو سره د کسانو په ګمارلو کې تر ډیره د فساد مخنیول شوی. تفصیل په دې راپور کې
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېرې ګمارنې د شایستګۍ یا وړتیا پر ځای د واسطې او اړیکو له لارې ترسره کیږي. دوی بیکاری، ناامنی، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوري اقتصاد، لوړ ولور، پر نشو روږدیدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې افغاني ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. مدنی فعال طایب الدین بریال آزاده رادیو تول یادستونز ځوانان خپل راتلونکي ته اندیښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان له ډېر ستونزو سره مخامخ دي. په ځنګړي ډول د دوی لپاره د کار زمينه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشي تو کورګدي شوی د غوي د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته، او ترڅنګ د زده کوو د هغه محصولین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د غوي لپاره د عملی کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
د ځوانانو د پارلمان غړی ساجد شاه هم په خوست کې د ځوانانو د بیکاری کچل وړه بولی او وایي چې د ځوانانو اقتصاد کمزوری دی او حکومتي ادارو ته هم ځوانان تر ډیره پر روابطو جذبېږي.
د ځوانانو د بیکاری کچه ډیره لوړه ده او بل اقتصادي غربت دی چې زموږ ځوان نسل په اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی. بل عامل دام کېدلی شي چې په اکثرو دولتي ادارو کې په دولتي چوکاټ کې د ځوانانو وړتیاو ته نه کتلې کیږي، بلکې هلته رابطې پللې کیږي.
یو بل مدني فعال نجیب الله واثق وایي سره د دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته پاملرنه ډېره شوې، خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړېږي.
ځوانانو ته بکار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو په اساس کیږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کیږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې، دوی ته د پکار پیدا کولو کې، د په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
د ټولنیزو علومو یو تن استاد سپین روان نورزی وایي حکومت باید ځوانانو لپاره له هغو میکانیزمونو استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینیږي.
زما غوښتنه دا ده چې باید دولت دې مسایلو ته ډېره توجه وکړي او د ځوانانو خصوصا د تعلیم یافته ځوانانو غوښتنې په نظر کې ونیسي او د هغې لپاره د عدالت او د داسې میکانیزمونو نه استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینیږي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د ځوانانو د بیکاری ستونزې په اړه وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
خوب د ورستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې، او دغه د دوی د استخدام پروسه هم اوس شفافه شوې ده. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی. ځوانان د غیلارې نه په شفاف ډول سره استخدامي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زیموي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه لږ دي او ځوانان د کارموندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی هیله څرګندوي چې حکومت به د نړیوالو بنسټونو او مرستندویو مؤسسو په همکارۍ داسې اوږدمهالې او بنسټیزې پروژې عملي کړي چې د ځوانانو لوی برخه ته پکې دایمي کارموندنه وشي.
مننه چې ازادي راډیو واوري. اوس هم په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کې احمد شیبر توار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بنن په افغانستان کې دغه ترن پر راتلونکو هڅو خبري وکړي. د ناتو د دیش غړو هیوادو د وزیران په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی، ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پرشمنه ولاړ دی. د ننګرهار چارواکو طالبان تورن کړي دي چې نن سهار یې پاچین ولسوالۍ کې د خلکو دوکانونه لوټلي دي او بیا یې اور ورته اچولی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلي دي او طالبان یې له سیمې پسې اخیستي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې له لسګونو بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وشوه. د ډي آر سي په نوم مؤسسې له دې کورنیو سره نقدي مرسته کړې ده. په غزنی ولایت کې د وروستیو جګړو له امله د قرباغ او خواجه عمري ولسوالیو تر څنګ د یو شمېر نورو سیمو خلک بې ځایه شوي دي چې په سخت ستونزمن حالت کې ژوند کوي. افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری قطعې د یو قمندان د وژلو خبر ورکوي. د کونړ امنی قمندان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالي په کوټکی سیمه کې د طالبانو د سری قطعې په قمندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلی چې پکې دواړه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه 4 پوځیان او 4 بریدکوونکي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ چې 4 پوځیان ووژل او 6 نور یې ټپیان کړل. په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي برید کې 4 بریدکوونکي وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. په یو بل پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې 2 پوځیان ټپیان شوي دي. د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د H3N3 په ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو د دې ناروغي د ډېرې خپرېدا امکانات لږ دي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې دا خبرونه ولولې. راځو دوی مې نیمایي ته په پیل کې بعد سپورت نړۍ خبرونه واورو.
راشد خان، ګلبدین نائب، افتاب عالم، نجیب مجیب او رحمت الله ګربز هغه شپږ لوبغاړي دي چې تر دا مهاله د افغانستان د کرکټ بورډ له وروستي پریکړې هرکلی کړی. وروسته له هغې چې د افغانستان کرکټ بورډ پریکړه وکړه چې حشمت الله شاهدي به د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو د لوبډلمشري مسؤلیت ولري، د افغان کرکټ یو شمېر مشهورو څیرو او د کرکټ مینوالو ورته لبیک وویل او د کرکټ بورډ وروستي پریکړه یې وستایله. نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیاوړي لوبغاړي راشد خان په خپل ټویټر ولیکل چې حشمت الله شاهدي د دې ستر مسؤلیت توان لري او له اصغر افغان څخه یې مننه وکړه. ګلبدین نائب پر خپل ټویټر حشمت الله شاهدي د مبارکۍ ترڅنګ د هم لیکلي چې راتلونکی سفر به یې ډیر ښه وي او نوی پړاو دی ورته بختور وي. ګلبدین نائب په 2019 نړیوال جام کې د اصغر افغان تر لرې کېدو وروسته د افغانستان نمایندګي وکړه، خو د